درنو اوریدونکو السلام علیکم د ورځې لاس بجې شوې اسمت څاروانیم په دې خبرونه کې چې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې ده او د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي راپورونه هم لرو لومړی د دې سات خبرونه واوري د بادغیس والی وای بالا مرغاب د دولت ته واستول مخالفانو لاسته نه دی لیدلې د ایران مذهبي مشر له عراق وغوښتل چې امریکایي پوځیان له خپلې خاورې وباسي او په افریقایي هیواد رواندا کې د هغې ټولوژنې 15 کال وروسته چې په لړ کې د توتسي قوم تر 80,000 زیات وګړي وشل شوي وو د خبرونو تفصیل د بادغیس والی وای چې اب کمری او بالا مرغاب ولسوالۍ د حکومت پلاس کړي په ولسی جرګه کې د بادغیس استازي ضیاءالدین اکازی پرون ازادي رادیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د بالا مرغاب د ولسوالۍ او امنیت قمندانۍ ودانۍ نیولې دي رسنیو د اب کمری ولسوالۍ د سقوط خبر هم ورکړی وو خو عبدالغفور ملک زی ازادي رادیو ته وویل چې بالا مرغاب ته اضافي ځواکونه استول شوي خو په اب کمری کې هیڅ خبره نشته د بادغیس والی شاغلی ملک زی هم درازول چې کورنۍ او بهرنی طالبان چې شمیره تر زرو زیاتې د بالا مرغاب د نیولو هلیزلې کوي په کابل کې به نن شنبه د افغانستان د سولې پر بهیر خبري وشي د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی ازادي رادیو ته وویل چې په نننۍ غونډه کې به د خلیلزاد او طالبانو د سیاسي استازو د را روانې غونډې په اړه بحث وشي داودزی همداراز وویل د طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره د دولتي پلاوي پر جوړولو به هم سلا مشورې وشي
مهمه خبر خو به د قطر احتمالي غونډي او کاهیان وشي یعنی 14, 15, 14 نو لست به څوک جوړي ګډونوال به څوک د طالبانو د خوا به څوک د کابل یا د افغانستان د خوا به څوک
طالبانو ویلي چې د افغانستان د حکومت لاستازو سره خبري نه کوي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د موقت حکومت د جوړولو په اړه د صدر اعظم عمران خان له تازه څرګندونو وروسته پرون شنبه په کابل کې د پاکستان د سفارت یو جګپوری ډیپلومات احضار کړ د پاکستان صدر اعظم عمران خان د جمعې په ورځ پېښور ته نږدې په جمرود کې په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو په اړه د خپلو مخکینیو څرګندونو دفاع وکړه او ویل چې دا یې افغانانو ته ورورګلویزه مشوره وه تر دې وړاندې د مارچ د میاشتې په وروستیو کې عمران خان په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو وړاندیز کړی و چې د افغانستان له غبرګون سره مخامخ شوی و د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی سبقت احمدی پرون شنبه وویل د عمران خان پر څرګندونو بیا خپل اعتراض څرګندوي احمدی همداراز وویل چې د عمران خان څرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې ښکار لاسوهنه ده دا خبرونه له ازادي راډیو اوري د ایران مذهبي مشر عراق ته خبرداري ورکړ چې په خاوره کې به د امریکایي پوځیانو حضور د پوینا ویجاړونکو اغیسی ولري آیت الله علي خامنئي له گاونډي عراق همداراز وغوښتل چې امریکایي پوځیان ژر تر ژره له خپلې خاورې وباسي خامنئي دا خبرې پر خپل ټویټر باندې لیکلې دي د تر دې پیغام مخ کې پرون شنبه په تهران کې د عراق له صدر اعظم عادل عبدالمهدي سره ولیدل امریکا په عراق کې سباندې 15,000 سرتیری لري چې عراقي ځواکونه روسي په افریقایي هیواد رواندا کې د هغې ټولوژنې 15 کال وروسته چې په لړ کې د توتسي قوم تر 80,000 زیات وګړي وژل شوي وو د قربانیانو په یاد په پلازمینه کیګالي کې نن مراسم جوړیږي د ختیځې افریقا په دې هیواد کې د توتسیانو ټولوژنه د 1940 میلادي کال د اپریل په 16 هغه مهال پیل شو چې د رواندا ولسمشر یو فینال هابیار یمانا په الوتکه کې ووژل شو د نوموړي الوتکه په پلازمینه کیګالي کې ووشتل شو او وغورځېده هابیار یمانا په خټه هوتو چې په دې هیواد کې اکثریت دی او د هغه د وژلو په تور پر اقلیت او د هغه د وژلو تور پر اقلیت توتسی پوری شو دا مسأله سبب شو چې توتو قوم له توتسي قوم څخه بدل واخلي. په نننه یو مراسمو کې به ولسمشر او نور مشان ګډون وکړي. د اروپای اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرنی په یو بیان کې ویلي چې د رواندا د قربانیانو د کورنیو له غړو سره خواخوږي او پیوستون څرګندوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وای که د راتلونکي سه شنبه په ورځ انتخابات وګټي په اشغال شوی لویدیځ غاړه کې به د یهودو مشتایونه له اسرائیل سره زمیمه کړي. له نتانیاهو څخه پرون شنبه د اسرائیل د تلویزیون دولسم خبری چینل وپوښتل همغسې چې اسرائیل د 1948 په جګړه کې نیولې سیمې ختیځ بیت المقدس او د جولان لوړې له خپلې خاورې سره یو ځای کړې، ولې د لویدیځې غاړې میشت ځایونه زمیمه نه کړل؟ ده وویل چې په دې اړه یې خبرې پیل کړې او د اقدام په درشل کړې. او ملګری ملتونه وایي چې راتلونکې اونۍ د لیبیا پر وضعیت ملي غونډه جوړیږي. د نړیوالې ادارې پرون شنبه وویل چې په دې غونډه کې به په لیبیا کې د انتخاباتو د ترسره کېدو پر امکان خبرې وشي. په کابل کې به نن د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې وشي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم په کابل کې دی. خلیلزاد پرون له پاکستان څخه افغانستان ته بیرته ستون شو. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داودزی وایي چې په نننی غونډه کې به د خلیلزاد او طالبانو د سیاسي استازو د رواني غونډې په اړه بحث وشي. د دې موضوع تفصیل د فرشتې جلالزی په راپور کې واوري.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داودزی وایي چې نن په قطر کې تر رواني غونډې په اړه په کابل کې خبري کیږي. ښاغلی داودزی پرون مخصوصاً ازادي راډیو ته ویل چې د قطر د راتلونکي غونډې د وخت په اړه به هم پریکړه وشي.
موږ د خوا ترجیح خدا ده چې د قطر ناسته د لوی جرګې نه پس وشي، چې د لوی جرګې د افغانستان د خلکو نظریات راټول شي او یو واحد نظر باندې به لار شي. خو د امریکایانو ترجیح خامخا پاره کې د چوندوي مذاکرات هم دې ته ماتل دي. دغه بل دور
د افغانستان حکومت وایي چې د اپریل په 9 نیټه به مشورتي لویه جرګه وشي. د رپورټونو پر اساس د قطر په پلازمینه دوحه کې غونډه د اپریل د میاشتې په نیمایي کې پلان شوې ده. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم په کابل کې نن پر دې مسله خبري وکړي. خلیلزاد پرون له اسلام آباد کابل ته ستون شو. هغه پر ټوټر د پاکستان له حکومت مننه کړې چې په افغانستان کې د سولې د هڅو سره مرسته کړې ده. ماله پاکستان مننه وکړه چې بیا یې دا ټینګار کړی چې یوازې افغانان به د خپل راتلونکي پریکړه کوي. د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر وویل چې له افغانستان به یو لوی پلاوی په دوحه کې د طالبانو د سیاسي استازو سره د خبرو لپاره ولاړ شي. داودزی وویل چې د دې پلاوی ترکیب لا نه دی معلوم. د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر همداراز وویل چې په کابل کې ټول سیاسي خواوې سوله غواړي، خو پر جزئیاتو ځینې اختلافونه شته.
په دې باندې اختلاف نظر په مجالسو کې ما واورېده چې ولی ټول تمرکز په قطر کې د طالبانو د امریکایانو خبرې په قطر کې، اوس د بیا د افغانانو ترمنځ خبرې په قطر کې، کېدای شي نور ملکونه په منطقه کې حساس شي، هغوی مختلف نظر ولري، باید محدود نشو د یو نقطې پورې، د یو آدرس پورې، باید مختلفو ملکونو کې دا غونډې وشي پرله پسې. نو داسې اختلافات و.
محمد عمر داودزی وویل چې په اوس وخت کې دوی هڅه کوي چې د سولې په اړه په کور اجماع رامنځته شي.
ټاکل شوی دی چې نن په کابل کې د افغانستان د سولې پر بهیر خبري وشي. په دې اړه مو راپور واورېدو. په هلمند کې هم یو شمېر خلکو په یو غونډه کې د سولې د هلو ځلو ملاتړ کړی دی. د هلمند اوسیدونکو وایي 18 کاله کېږي چې جګړې ځپلې، خو د سولې په خبرو کې څنګ ته پرېښودل شوی دی. په دې اړه د خلکو یوه لویه غونډه جوړه شوې وه او د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د کېدونکو خبرو ملاتړ وکړ. په دې اړه له هلمند د ازادي راډیو د خبریال الیاس دای راپور واوري.
د سلګونو خلکو په دې غونډه کې د سولې دروانو هڅو د ملاتړ ترڅنګ غوښتنه وسول چې ژر تر ژره حکومت او طالبان په خپل منځ کې د مخامخ خبرو لپاره سره کښېني. ویناوال ول دوی فکر کوي چې د سولې پروانه هڅو کې د هلمند د خلکو ترڅنګ د جنوب غرب حوزې د مشرانو رول نادیدنی ولسوري. که څه هم د سولې په اړه د هر ډول خبرو څخه د ملاتړ په تړاو د هلمند د خلکو د لومړۍ غونډه او ناسته نه ده، خو د قومي مشرانو څخه عبدالستار او عبدالاحد معصومي وویل د ولسمشر سره د قومونو او بېلابېلو پرګنو د غونډو ترڅنګ په مشورتي لویه جرګه کې چې د روان مریز کال د سوریا غوی د میاشتې پر 9 به کېږي د ګډون زیاته ونډه غواړي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت د طالبانو سره د خبرو دپاره چې راتلونکي میلادي میاشت کې به د قطر په مرکز دوحه کې کېږي، په ملي سطح د ګوندونو د مسؤلینو او سیاسي مشرانو ترڅنګ د ولس د استازو، ځوانانو، مدني فعالینو او بېلابېلو پرګنو سره د مشورو لړۍ پیل کړې ده. افغان حکومت د طالبانو سره د سولې د میکانیزم او چوکاټ ترمنځ د کولو په اړه له خلکو د مشورې غوښتنې لپاره د سور په 9 لویې مشورتي جرګه هم رابللې ده. په لشکرګاه کې د مدني ټولنو د همغږۍ په مرکز کې راټول شوو خلکو د سولې په تړاو د خبرو ترڅنګ د نامنیو د زیاتېدلو سره سره د بیکاري د زیاتوالي او اساسي پروژو د ځنډېدلو له امله پر مرکزي حکومت نیوکې وکړې. دوی اوس د سولې د خبرو پر مهال او تر هغه وروسته د جنوب غرب حوزې د ولایتونو په خاص ډول هلمند د بیا رغونې او ثبات په برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه وکړه. د مدني فعالینو څخه عبدالحق سواکمن او نظر محمد رودي وویل د سولې د خبرو سره هم زمانه باید ټولو چارو ته پاملرنه وسي.
دلته د حکومت دا فکر نه کوي چې ولې دلته ځوانان نورسته راویښ ځوانان سره حق وغواړي. موږ په زابل کې میدان هوایي غواړو، دا د جنوب غرب مشکلات په کندهار کې همچنان امنیت باید هلته راسي، په هلمند کې باید دلته زیربنایي پروژې پلیسي
او د دې ترڅنګ د اداري فساد له منځه وړلو لپاره چې واقعا هغه ناوړه پدیده ده چې نن یې ملت او دولت سره لیدلې کړی دی، زموږ ډېر فوکس به انشاءالله زموږ دغه به پر هغې
د هلمند خلک وایي پایدار او باثباته سوله غواړي چې په ترڅ کې روانې ټولې ناخوالې په خاص ډول اداري فساد ورک سي او هغه کورنیو ته چې په تیرو 3 کلونو کې په دواړو غاړو کې زیانونه لیدلي دي د آرام او هوسا ژوند زمینه برابره سي. نو د لاستی د ازادي راډیو هلمند
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د کابل د نن ورځې په ورسپانو کې څه چاپ شوی دی د به رحمت الله افغان درته ووایي.
کابل چاپ نننۍ ورسپانو د تیر ورځو په څیر یو ځل بیا د سولې په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. دنیا خپلواکې ورسپانې د اجرایي رئیس له قوله لیکلي هیله لرو چې له طالبانو سره توافق به 40 بحران ختم کړي. وړاندې په مطلب کې راغلي د سولې په خبرو کې به تیرې لاسته راوړنې ساتل کیږي او افغان حکومت به د سولې هڅې او ټاکنې هممهاله تعقیبوي. همدې ورځپاڼې لیکلي زلمی خلیلزاد د سولې مخالفینو ته په خطاب کې ویلي په تیرو شپږو میاشتو کې د وژل شوي افغانانو مسؤلیت څوک پر غاړه اخلي. ورځپاڼه لیکي ډیر د خوښنۍ ځای دی چې له شپږو میاشتو وروسته هم افغان لوری نه د توانېدلی چې د سولې لپاره یو همه شمول پلاوی رامنځته کړي. مسیر خپلواکې ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې پوښتنه کړې افغان حکومت ولې د سولې لپاره وړ پلاوی نه ټاکي. وړاندې په سرمقاله کې ویل سوي ښایي لومړی لامل یې دا وي چې حکومت د سولې له روانو هلو ځلو سره موافق نه دی، نو ځکه نه غواړي چې په دغو خبرو کې ورګډ او پلاوی ورته وټاکي. د سر مقالې په پای کې لیکوال وړاندیز کوي حکومت دې پر هغو ټکو ټینګار وکړي چې افغاني ګټې ورکې خوندي وي او باید داسې ټیم وټاکي چې د افغانانو استازیتوب وکړای سي. د ماندګار ورځپاڼې د سر مقالې عنوان دی په افغانستان کې د څو اړخیزو مذاکراتو توندېدل او د اوربان اړتیا. په سر مقاله کې راغلي د پسرلي په شروع کېدو او د هوا په ګرمېدو سره د هیواد په یو شمېر سیمو کې د طالبانو حملې زیاتې سوې دي. د ماندګار د سر مقالې د لیکوال په باور په شلو کلونو کې د جګړې هیڅ لوری په دې نه د توانېدلې چې مقابل اړخ حذف کړي. د سر مقالې په پای کې راغلي اوس چې د جګړې د ختمېدو لپاره ګرمې خبرې روانې دي.